سلامونه وخت مخیر د افغانستان په وخت مخه مشبک به جدي تاسو ازادي لري ته واکې اسمه کې در دي چې خبرونه مطلب تلل خبرونه طالبان د بارني 4300 رسل شیر محمد عباس ستنځي وای چې د جنونو د زده کړې د مخنیوي لپاره هیڅ توجیه نشته د طالبانو له مشر څخه وختل چې د افغان خزو جنونو پر زده کړو بندیزونه لري کړی ځکه چې د کارته هیڅ پلو نشته عباس ستنځي د څرګندوني پرون شنبه د خصوصیت په دینی مدرسې کې په وینا کې وکړي د غونډې ګډونوالو ته ویل چې د خزو جنونو د زده کړو د معنا کولو لپاره هیڅ دلیل او شرعي توجیه نشته او په زمینی ډول د بندیز د طالبانو تر مشر ملایبت الله خوزاده شخصي نظر وبله طالبانو د 2018 په اگست کې له وخته رسیدو وروسته شپږم ټولګي پورته انجنونو لزده کړو په تدریج منع کړلې او په پیل کې ویل چې د بندیز په وخت وي خو اوس په دې اړه چې د انجنونو خوځي به تر کله بندي یا ولې بندي څه نه وي طالبان تر کنټرول لاندې سره محکمه وای ایران به ډیر ژر 1500 افغان بندیان افغانستان ته انتقال کړي طالبان سره محکمه نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې عبدالملک حقانی په مشرۍ د محکمې و پلاوی چې تهران ته تللی د ایران د قضایي قوې د نړیوالو چارو مرسل کاظم غریب آباد سره یې لیدلی دی په خبر پاڼه کې راغلي چې په دې کتنه کې دوړو خو د عدلي او قضایي همکاري د پیوړتیا او د بندیانو د انتقال پر موضوع خبرې کړې دي طالبان د سره محکمې په خبر پاڼه کې افغانستان ته د بندیانو د انتقال د دقیق وخت او شرایطو په اړه څه نه دی ویلي شوی. په افغانستان کې د ایران د سوداګرۍ اتشوای په تیرو دوه کلونو کې د تهران او کابل تربین سوداګرۍ اړیکو پر لاپسې وده کړې ده تهران د دولتي اژانس ارنا راپور له مخې حسین روستایی پرون ویل چې په 2023 کال کې د دوړې ودونو د سوداګرۍ تبادلو اندازه د وړم کال پرتله نږدې 40% زیاته شوې ده حسین روستایی اندرز ویل چې افغانستان په 2023 کال کې له ایران څخه د څه باندې 3 میلیارد او 143 میلیونه ډالر واردات کړي دي حال دا چې په 2023 کې ایران افغانستان ته 2 میلیارد او 214 میلیونه ډالر صادرات لرل اسرائیل اعلان وکړ چې له افراطی ډلې حماس سره په غزه کې اوربان د ځای وخت لې 15 څخه پیل شوې ده دا ځنډ د حماس له خوا د خوشی شوې ارغملو د نیو نوملړ په تر لسکول کې د ځنډ لقبله درې ستنه وخت پیل شو د دې ځنډ په لړ کې اسرائیل په غزه کې بریدون روان او ساتل د غزه د چارواکو په وینا په دې بریدونو کې اته کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي حماس د غزه ځنډ د تخنیکی دلایلو او پیچلو میداني شرایطو لامل بل لیو او روسي د دریو خوشی شوی اسرایلی خزرمونه خبره کړل څو ساعت مخکې لدی چې په متحده ایالاتونو کې د ټیک ټاک پر اپلیکیشن رسمي بندیز نافذ شي ټیک ټاک په خپل د امریکایي کارکونکو لاسرسي ډب کړی دی د متحده ایالاتونو سترې محکمې د جمی پورز د مرغومي پاتويشتمه یو قانون تایید کړ چې لمخې ک د دې اپلیکیشن مورنۍ یا اصلي شبکې ترې یک شنبه پورې ونه پرولل شي فعالیت به په امریکا کې بند شي د دې قانون تر رسمي کېدو څو ساعت مخکې یعنی شنبه په شپه ټیک ټاک امریکایي کارکونکو ته پیغام واسو او د وسله لپاره ورسره مخه خبره کړه ورسته خبرم دا چې له فلیپین څخه شاوخوا 200 افغانان چې د کډوالۍ ویزې نهایي شوې به متحده ایالاتونو ته لیږدول شوې دي په مینا لاک کې د امریکا سفارت وین نن اسوسییټډ پریس اژانس ویل چې د افغانان په سو ډلو کې تیرونی په سوداګریزه لوتونو کې له فلیپین څخه امریکا ته واستول شو سفارت په خبر پاڼه کې د فلیپین حکومت څخه د کډوالو په چارو کې د همکارۍ لپاره مننه کړې ده ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو.com کې اوریدلای شئ له طالبانو د زکونکو جنو غوښتنې
خان پول پیاو نظر ووسی او یو هم مهم هدف و تاکی ترسیل خانه در پان جنو تو مخانده در تعلیم و تحصیل در راجی خلاص کرد
له دودیز و تراغنو له هم تمره کار خسل کیگی
کانات دلتا کم دی دی چاش دی پارا وسیله هم نشتا او اقتصادونه هم زیب بدی که برکی چراغو نوخلو دوان استفاده او
اول پاکستان دا افغانانو ویستلو دا پاکستانی کاریگر رو پر کاروبار اغیز کرده
مو غواړو چې افغانان پاسی په پاکستان کې او افغانان کاروباری خلق دی مو غواړو چې پاکستان کې افغانان کاروبار
فرانه که تنو را پرنه هم لیلو
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبان حکومت د بارنې چارو وزارت پر سیال د افغانانو میرمنو پر زده کړو د بندیز مخالفت وکړ. شیر محمد عباس ستانزي تازه خوست کې وی غونډې ته ویلي چې د پکوملار چیر باندې د طبیعت خبره ده نه د شریعت. نوموړي مخکې په دې اړه ورته څرګندونې کړې دي. پورته وخت کې زده کړو بې برخې شوي نجونو هم وایي چې روان وضعیت ناهیلي دي او د طالبان حکومت باید دوی ته د زده کړو د دوام اجازه ورکړي. نور جزئیات د سنا ککړ په راپور کې.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی یو ځل بیا د افغان میرمنو پر زده کړو د بندیز پر موضوع نیوکه وکړه او دا یې د ټولنې له نیمه یې قشر سره بې عدالتي وبلله. نوموړي د شنبې په ورځ د جنوري په 13 نیټه په خوست ولایت کې یوې غونډې ته په خبرو کې پر خپلو مشرانو غږ وکړ څو د زده کړو دروازې د ټولو پر مخ پرانیزي. هغه غونډې ته په وینا کې چې یو شمیر کورنۍ رسنیو یو ویډیوګانې خپرې کړې دي زیاته کړې
بل ټول نړۍ له مثال نن همدغه مشکل باندې اخته همدا اعتقاد باندې عموم حکومت روان دا زموږ د طبیعت خبره نه ده شي.
ښاغلی ستانکزی دغه راز ویلي چې د نجونو پر زده کړو بندیز ته کومه پلمه نشته او نه هم کومه پلمه پیدا کېدی شي. په ورته وخت کې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې هم مایي له روان وضعیته ناهیلي دي او د طالبانو حکومت باید دوی ته د زده کړو د دوام اجازه ورکړي. له دوی څخه یوه چې پوهنتون ته له تګ بې برخې شوې او نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل
په دې هیله یم چې طالبان ټول په یو نظر ووسي او یو سم هدف وټاکي تر څو د افغان نجونو پر مخ باندې د تعلیم او تحصیل دروازې خلاصې کړي.
له ښوونځي راګرځول شوی یو زده کوونکی بهر هم ازادي راډیو ته وویل
یو کس نشي کولای په هواد کې دومره لوی تغییر راولي تر څو چې نور کسان د دې له نظر څخه ملاتړ ونه کړي موږ دا تمنو شو کولای چې په هواد کې به کوم بدلون راشي.
د یادونې ده چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی مخکې هم ورته څرګندونې کړې دي. خو د نوموړي دا تازه څرګندونې داسې مهال دي چې د جنوري په 11 او 12 نیټه د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د نجونو د تعلیم په اړه په یوې نړیوالې غونډه کې هم په افغانستان کې د نجونو پر وړاندې د زده کړو بندیز وغندل شو. د طالبان حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته د نجونو پر کار او نورو سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو د بندیزونو سربیره له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونونو او وان په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی دی. نړیوالو له دې عمله په پله پسې توګه د طالبانو پر حکومت نیوکې کړي دي او دوی د میرمنو په وړاندې له بشري حقونو په جدي سرغړونو تورن کړي. خو د طالبانو حکومت وایي چې دوی د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته خپل ټول جایز حقونه ورکړي دي. په داسې حال کې چې په اسلام آباد کې د نجونو د تعلیم په اړه د نړیوالې غونډې جوړونکي د سعودي عرب نادولتي ادارې رابطې العالم اسلامي مشر وایي په اسلام کې د نجونو پر زده کړو هیڅ بندیز نشته او هیڅوک باید د دې لپاره شرعي بهانې ونه لټوي.
پر همدې موضوع چې موږ سره زموږ راپور پرې نشر سو د ښځو د حقونو فعال غلې روغل افغان مرکه کړې.
دغه په اوږدو کې د تاریخ دغه د علماء تر عنوان لاندې د شریعت او فقه د دوی د افکار په اساس منځ راغلی ده او د سوء استفاده د الهي احکام څخه کی دا په جام کې په کمال د تاسف د پروسه په یو زور څلور سو کال کې را روانه ده. دا حل لار نه ده درلودلې چې دا اوسنۍ کانفرنس په 12 د جنوري په اسلام آباد کې دایر سو جهید لوړ رتبه د فقه د اسلامي فقه د اکاډمي په سطح علما وجود درلودله. هغه ماته درې ټکي ډېر اهم و چې څوک خپل د فکر
په اغلب افغان په لنډو کې کراته وایي چې په څومره وخت کې به ممکن په لنډ وخت کې د دې اجازه ورکړي نجونو ته چې هغوی بیا د ښوونځیو ته ولاړ شي کنه.
دا مسله د نن سبا مسله نه ده. دا باید دائم الخمر حل د اساس او بنیاد خسي. دا نه ده چې نن دروازه خلاصه کړه نو زه چې نن دروازه خلاصه کی انساب چې د یو انسان د یو ماشوم د رشد او انکشاف او تکامل او ابتکار او خلاقیت باعث نسی او هغه ته توپک ورزکی وازی هغه دروازه چې بندې به تر ده. مهمه دا ده چې زما نظر کزو سره غواړي او زه خپل نظر ورکوم. ما اساسي حل د لاره په اسلامي تفکر کې باید په جام کې د لوړو علماء په چوکاټ کې چې دغه ام دبليو ال دی او آی اس
وای سی مننه
د
خزو د خپل فلغلی روغل افغان چې موږ سمره کک کړی و
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت کوم مسلون صدری اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخص
څنګه خځه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راځي نو د کړی دي ځان حقوق د بل حقوق د داوا
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال او څنګه له ما د ازادې رادیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای شو ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
په دې روسي کلون کې چارچي څراغونو د تیلي دودیزو څراغونو پر ځای زیات کارول کې یو د غشند په خونې تیلي گیسونو ځای هم غازي گیسونو نیولای دي خو د افغانستان په ډیره یو سیمو کې خلک له هم د کورونو د روښانه کولو لپاره له دودیزو څراغونو ډیر له الی کینونو کار اخلي د رڼا هغه وسیله چې په خلونو کې بیا په یو شمیر رستورانتونو کې د ډول لپاره خدل شوی دي په دې اړه فیروزه زی راپور چمتو کړه
لاسی څراغونه شمع او تیلي څراغونه په خو په افغانستان کې د کورونو د روښانه کولو لپاره ساده او دودیز وسایل و چې خلکو به ترې ګټه اخیسته خو د هیواد په ځینو سیمو په ځانګړې توګه په ښارونو کې له برېښنا او برقي وسایلو د خلکو له زیاتې کارونې سره دغه وسایلو خپل ځای په تدریجي توګه د تیارو رڼولو نورو پرمختللو وسایلو ته پرېښی دی خو په ځینو سیمو کې په ځانګړي ډول کلیو کې خلک لا هم د کورونو د روښانه کولو لپاره له پخوانیو تیلي دودیزو څراغونو کار اخلي د افغانستان په شمال سمنګان ولایت د حضرت سلطان ولسوالۍ د حقیقي کلی اوسیدونکو رحیمه وایي چې کلی کې برېښنا نه لري او اړ دي چې له آیلیکاین او کله هم له غازی ګیس کار واخلي د ازادي راډیو ته وویل
بر طرف ما اصلا وجود نداره ما از ګیس غازی
زموږ خواته اصلا برېښنا نشته موږ له غازی ګیسونو یا تیلي الکنونو کار اخلو
د میدان وردګ ولایت د جغتو ولسوالۍ اوسیدونکو محمد قسیم هم وایي چې د کور درخانه کول لپاره آیلیکاین کاروي د ازادي راډیو ته وویل
دا چې د موږ ساحه لری دا امکانات برق نشته دلته نو د دې په خاطر باندې موږ د لیکاین نه استفاده کړو او د دې واس او تون هم نشته چې موږ برقي څراغونه واخلو چارچي کډوغونه استفاده وکړو ځکه چې امکانات دلته کم دي د چارج لپاره وسیله هم نشته او اقتصادونه هم ضعیف دي چې برقي څراغونه واخلو دغه نه استفاده وکړو
خو په ځینو ځایونو کې له الکینونو چې تیلي څراغونه دي د رڼایي لپاره نه بلکې د لرغونتوب له امله یې د ډول لپاره استفاده کیږي احمد شاه صافی چې په ننګرهار ولایت کې د یو رستورانت خاوند دی ازادي راډیو ته وویل
لاتین چې دا مونږ دا ده اثر دي دا اثر دی او بس مونږ په خپل هوټل کې د دې تاریخ چې اثر دی سړی راشي چې ولا ده لاتین چینک بخاندی دا سارو یو نشانی دا
تیلی گای سونه بیا چه دا هم مخی دا افغانستان پخارونو که دا خلکو دا کورونو درخانکول لپاره دیر دوت و آیا لا هم کاراول کی گی دا کابل خار اوسیدون که نازنین پا دیار آزادی راژیو تاو بایل
ترا سابقا بود تر نگه احسای تیلی بودت از امو زیاد استفاده میکرد مردم
بخوا تیلی گای سونه و چه خلکو کاراول اوز بیخی و رکشی ویدی او نشتا نزای گازی گای سونو نیولای چه خلکی کاراوی برقونه کلاوی کلا نوی ممو کلا هم دی گازی گای سونو کار اخلو
دا افغانستان پر دیرو لری پراتو سیمو که بیا ممکن ها غتیلی سراغونه نا استفاده هم وسی چه خلکو پخپلا جوڑه ول دا یادوانی دا چه پخارونو که بیا دا برخنا دا دیری پرچاوی لامالا ها غا کورنه چه اقتصادی وزیعتی خده لجایناتورونو چارچی سراغونو او المریزو برخنا و کار اخلی
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو موندلای شي
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي azadiradio.com ته ورشي
د افغانستان په ګاونډي ودونو کې شمیر افغان کډوال او په افغانستان کې ځینې بي ځای شوی کورنۍ وايي اقتصادي وضعیت خورا ترنګلې دی او بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د نن یکشنبه له ازادي رادیو سره په خبرو کې د ژمي د سړې هوا او د کډوالې پر مهال ننګونو ته اشاره سره ویل چې د امکاناتو نشټوالي له جدي ستونزو سره مخ کړی دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه اروپای ټولنې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له عالي کمشنري سره د 15 میلیون یورو په ارزښت داسې هوکړه لاسلیک کړې چې له مخې به اروپای ټولنه سلګونه زر افغان کډوال بیرته ستنیدونکو او کورنیو بي ځای شویو ته د بنسټیزو خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې همکاري وکړي. تفصیل پر راپور کې
مشکلات ما واقعا زیات از دو ماس کرایفانه قرضدار هستیم.
ابوالفضل کاظمی یو له هغه افغان کډوالو دی چې درې کال وړاندې د کډوالۍ د کیس د مخته‌وړلو لپاره پاکستان ته راغلی، خو یې اوس اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی او د ژوند کولو لپاره بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
شرایط بسیار سخت است،
حالات ډیر ترنګلی دی. د پلار مې دواړه پښتورګي له منځه تللي، ما خپله یوه هغه ورته ورکړه، مور مې هم ناروغه ده. ویزې نه لرو چې په پاکستان کې کار وکړو، د یو وخت ډوډۍ لرو او د دوه نورو وختونو نه لرو. ستونزې مو ډېرې دي، عاجلو مرستو ته اړتیا لرو.
د فاریاب ولایت اوسیدونکی حفیظ الله چې درې کاله وړاندې له ایران افغانستان ته ستون شوی و، وایي د ناسم اقتصادي وضعیت او بیکارۍ له کبله اړ شو چې پیسې پور کړي او بیا ایران ته ولاړ شي.
میرمن او بچیان مې په افغانستان کې پاتې دي. دا چې ژمی دی او هوا ډېره سړه ده او موږ په یوې لرې پرتې سیمه کې ژوند کوو، هلته هیڅ ډول اسانتیاوې نشته. د ډبرو د سکرو او لرګیو د پیرلو لپاره پیسې نه وې، نو زه مجبور شوم چې ایران ته راشم او هغوی هلته پرېږدم.
په ورته وخت کې هغه افغانان چې د طبي آفتونو له امله له خپلو سیمو بې ځایه شوي، د سرپناه د نشتوالي او له ناسم اقتصادي وضعیت شکایت کوي. یحیی چې تیر کال یې د ځمکې ښویېدنې له کبله د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې کور ویجاړ شو او د کورنۍ درې غړي په دغه پیښه کې له منځه لاړل، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دا په داسې حال کې ده چې تازه اروپایي ټولنې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له عالي کمشنرۍ سره د 15 میلیونه یورو په ارزښت داسې هوکړه لاسلیک کړې چې له مخې به اروپایي ټولنه سلګونه زره افغان کډوالو بیرته راستنیدونکو او کورنیو بې ځایه شوو ته د بنسټیزو خدمتونو د وړاندې کولو په برخو کې همکاري وکړي. چې د اروپایي ټولنې استازولۍ د اعلامې په ټکو په پاکستان، ایران او د مرکزی آسیا په هیوادونو کې افغان پناهغښتونکي هم پکې شامل دي. په وروستیو کې افغان کډوال په پاکستان او ایران کې د جبري ستنولو سربیره له ډول ډول ننګونو سره مخ دي. د کډوالۍ د نړیوال سازمان یا IOM د معلوماتو له مخې د 2023 کال د سپتمبر میاشتې څخه د 2025 کال تر جنوري میاشتې له پاکستان څخه باندې 3,10,000 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. تر دې وړاندې ایراني چارواکو ویلي وو چې په تېر یو کال کې شاوخوا 1.5 میلیون افغانان له دغه هېواده ویستلي او هوډ لري چې د روان هجري لمریز کال تر پایه دغه شمېر 2 میلیونو ته ورسوي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېری افغانان د بیکارۍ، اقتصادي او امنیتي ګواښونو له کبله له دغه هېواده ووتل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په غزه کې اوربان چې ټاکل شوی و نن په ځای وخت د سهار په 3 بجو نافذ شي، درې ساعته په ځنډ پیل شو. اسرائیل په دې منځ کې پر غزه بمباری ته دوام ورکړ او وی ویل چې حماس له موافقې سره سم د لمړیو درو تنو چې باید خوشی شي د نمونو لسته نه دی ورسپارلی، خو حماس وی ویل چې د ځینو ستونزو له کبله دا کار په وخت ونه شو کړلی. تفصیل د اسمت سروان پر راپور کې.
اسرائیل اعلان وکړ چې له افراطي ډلې حماس سره په غزه کې اوربند د ځایي وخت له 11:15 څخه پیل شوی دی. دا ځنډ د حماس لخوا د خوشي شویو یرغملو د نوملړ په ترلاسه کولو کې د ځنډ له کبله 3 ساعته ناوخته پیل شو. د دې ځنډ په لړ کې اسرائیل په غزه بریدونه روان وساتل. د غزې د چارواکو په وینا په دې بریدونو کې 8 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. حماس دغه ځنډ د تخنیکي دلایلو او پیچلو میداني شرایطو له امله بللی و او وروسته د دریو خوشی شویو اسرایلي ښځو نومونه خپاره کړل. د دې توافق له مخې د 24 ورځو په موده کې به د 3 اسرایلي یرغملو د خوشي کېدو په بدل کې سلګونه فلسطیني بندیان د اسرایل زندانونو څخه خوشي کړی شي. ټاکل شوی و چې د غزې په ترنګه کې 15 میاشتنۍ جګړه د یکشنبې په ورځ د سهار په 8:30 بجو بنده او اوربند ټینګ شي، خو د اسرایلي پوځ ویان دانیل هاګاری د سهار په 8:30 بجو یوې خبري ناسي ته وویل چې د بنیامین نتانیاهو په امر اوربند نه عملي کیږي، ځکه چې د حماس افراطي ډلې توافق مات کړی او تر دې دمه د هغو یرغملو د نمونو لیست چې ټاکل شوی و نن یې خوشي کړي نه دی وړاندې کړی. د اسرایلی ورسپانې یت یوت اهرونوت د راپور له مخې حماس ویلي چې د یرغمل شویو کسانو د نوملړ په وړاندې کولو کې ځنډ په میدان کې د تخنیکي ستونزو له امله دی. د ډلې زیاته کړې چې دوی پر خپلو ژمنو ولاړ دي. د حماس یو غړي مخکې ویلي و چې د نوملړ په وړاندې کولو کې ځنډ د دې لپاره راغلی چې یرغمل شوي اسرایلیان باید لومړی خوندي ځای ته بیول شي. ټاکل شوی و چې حماس د شنبې په ورځ د مازیګر په 4 بجې د لومړیو 3 کسانو چې باید خوشي کړي د نومونو لیست وړاندې کړي. مخکې ویل شوي و چې 3 اسرایلي یرغمل چې ملکی ښځې دي د ماسپښین په 4 بجو خوشي کیږي او د اسرایل خاورې ته د هغوی تر انتقال وروسته به له 90 زیات فلسطیني بندیان خوشي شي. د اسرایل پوز ویان د یکشنبې په سهار ټینګار وکاو چې تر هغه وخت چې حماس د هغوی یرغمل شویو کسانو نوم لړ چې د هغوی پر خوشي کولو توافق شوی وړاندې نکړي، اسرایل به اور بند و نکړي او د پوز عملیات به دوام ولري. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژندل کیږي. د اسرایلي تلویزیونونو د راپورونو له مخې په هغه شیبه کې چې باید اور بند نافذ شوی وای پر غزې هوایي بریدونو دوام وکړ. په همدې حال کې د اسرائیل پوز اعلان کړی چې د نن ورځې له سهار څخه له هغو سیمو څخه شاتګ پیل کړی دی چې د فلسطینی وګړو ګڼه ګوڼه پکې ډېره وه.
له خبرونو ور اخوا
یو شمیر پاکستانی کاربرین وای چې له دغه باد د افغان کډوالو نیولو او جبري ستنولو د دوی په کاربر بدغیس کړی دی. دوی آزادی رادیو سره په خبرو کې د پاکستان له حکومت غوښتل چې په بیلابیل پلمو دی په دغه باد کې میشت افغانان نزوروي. په اسلام آباد کې د افغانانو شورا هم وای چې په پاکستان او په ځنګړي توګه اسلام آباد کې د افغانانو د نیولو لړۍ په افغان میشت سیمو کې په کاربر بدغیس کړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
په پاکستان کې د افغانانو د نیولو او افغانستان ته د ځینو هغو د جبري ستنولو سره هم مهاله یو شمیر پاکستانی کاروباریان وایي د لړۍ کاروبار ته لوی تاوان رسولی دی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې ډیری افغانان اوس د پولیسو د نیولو له ویرې ښارونو ته نه راوځي او په ځینو بازارونو کې ګڼه ګوڼه د پام وړ کمه شوې ده. د اسلام آباد اوسیدونکی زیشان چې د معاملاتو د لارښوونې دفتر لري ازادي راډیو ته وویل
کافی لوګ جا رہے واپس کیونکہ یہاں پہ جو حالات بنے
ڈیرے افغانان بیرتا افغانستان او یا هم نور خارونو ته روان دي. زکه دا کوم وضعیت چې دلته روان دي د زغم وړ نه دي، د خلکو عزت ته پام نه کیږي، نو داسې وضعیت کې خود څوک نه پاتې کیږي. ټول د وتلو په فکر کې دي چې زه فکر کوم په پرمختیایي کارونو ډیر بد اغیز کوي. له حکومت غوښتنه کوي چې دوی دینه زوروي او اسانتیاوي د ورته برابرې کړي.
د پاکستان د سند ایالت اوسیدونکو حسنین چې په اسلام آباد کې د تازه سبزی او میوه دکان لري هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پہلا ہمارا کاروبار بہت
د افغانانو تر روسي نیول وړاندې زموږ کاروبار ډیر خو لا غرایسي چې دوی پاکستانی پولیسو د افغانانو د نیول لړۍ تیز کړي. زموږ میوه او ترکاری ډیره خرابې دي، ځکه چې اخیستونکو تر ډیر هم د افغانانو په ټوله کې د لړۍ زموږ په کاروبار خرابات اخیز کړي دي.
د خیبر پختونخوا د پیښور خار یو اوسیدونکو د نوم د نخود له پشرت ازادي رډیو ته ویل چې دوی د افغانانو پستنولو نه دی خوښ او باید د دې لړۍ مخاوني ول شي.
مو غواړو چې افغانان پاسي په پاکستان کې او افغانان کاروباري خلک دي. مو غواړو چې پاکستان کې افغانان کاروبار وکړي او دا خبره چې افغانان پاتې شي دلته او افغانان ښه خلک دي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د 2015 کال له پیل سره هم مهاله په پاکستان په ځانګړي توګه په اسلام آباد کې د افغانانو د نیولو او ستنولو لړۍ چټکه کړې ده. د ځینو راپورونو پر بنسټ پاکستانی پولیسو د بې اسنادو افغانانو سربیره ځینې هغه افغانان هم نیولي او ستانه کړي چې قانوني اسناد یې هم لرل. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو لخوا اداره کیږي د جنوري په 15 ویلي چې دغه سفارت شاجدفیر په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری د دفتر له مسولینو سره په کتنه کې په اسلام آباد او راولپنډۍ کې د افغان اتباعو د نیول کېدو او ځورونې په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. یاد سفارت همداشان د جنوري په شپږمه نیټه ویلي چې په وروستیو کې پاکستانی پولیسو په اسلام آباد کې نږدې 800 افغانان نیولي چې په نیول شوو کسانو کې د معتبرو اسنادو درلودونکي کسان هم شامل دي. یو شمېر نړیوالو بنسټونو هم په پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده، خو د پاکستان حکومت تر اوسه د دې غبرګونونو په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. په اسلام آباد کې د افغانانو شورا هم وایي چې د افغانانو د نیولو او ستنولو لړۍ پر افغان میشتو سیمو کې د خلکو په کاروبار منفي اغېز پرېښی دی. د دغه شورا مشر عالمي افغان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په پاکستان کې د افغانانو د نیولو او ستنولو لړۍ د افغانانو سربیره په پاکستاني کاروباریانو هم ناوړه اغېز پرېښی او په کار ده چې د پاکستان کاروباریان هم پر خپل حکومت فشار راوړي څو د افغانانو پر وړاندې د شته ستونزو د حل لپاره له ځنډ پرته اقدامات وکړي. تازه د ناروې د کډوالو شورا مشر ویلي افغانستان ته د کډوالو د ستنولو بحران نړۍ له یاده ایستلی دی. یان انګټ شمبا د جنوري 13مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي پاکستان 8 لک افغانان تر دې دمه له خپلې خاورې ایستلي او ایران هم د 2 میلیونه افغان کډوالو د ایستلو پلان لري.
د ننګرهار د مرکز جلال آباد ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي په دې ښار کې د رکشاو زیاتوالي او ډېرې ګڼې ګوڼې له ستونزو سره مخ کړی دي، خو د دې ښار ځینې نور اوسېدونکي بیا رکشا د ښاري ترانسپورت په برخه کې ګټور بولي او وایي چې خلکو ته اسانتیاوې رامنځته کړې دي. نور حال په دې راپور کې.
د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار چې ښایي یو شمېر کسانې د رکشو د ښار په نوم هم یاد کړي، ځکه د دوی په خبره له انسانانو پکې رکشاوې ډېرې تر سترګو کېږي. دا کوچنی ترانسپورتي وسیله ښایي د ډیرو کورنیو د روزۍ ګټلو وسیله وي، اسانه او ارزانه هم. په داسې حال کې چې په افغانستان کې بېوزلي او بیکاری تر بل هر وخت زیاته شوې، د جلال آباد یو شمېر اوسېدونکي وایي سره له دې چې ښار کوچنی او رکشاوې پکې له حده ډېرې دي، خو د دوی په خبره ډېری بېروزګار ځوانان له همدې لارې د خپلې کورنۍ لپاره یوه مړۍ ډوډۍ ګټي. د دې ښار یو اوسېدونکي زاهد الله نصری ازادي راډیو ته وویل
دې کې شک نشته چې ښار وړوکی دی او رښتې ډېرې زیاتې دي، خو بیا هم د زرګونو کورنیو کار ورسره کېږي. ځوانان مصروف دي، ښار راوځي خپل کار ته، او دغه ځوانان په رښتاو کې مصروف دي. تر ټولو خبر دا ده چې له نشه یي توکو څخه لري دي، خپل کار کې ښار راوځي تر ماښام.
که څه هم اوس مهال په جلال آباد ښار کې د رکشو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو په تیر جمهوری نظام کې د ننګرهار ولایتي چارواکو ویلي و چې په دې نسبتاً کوچنی ښار کې تر 15 زره رکشاوې ګرځي. یو شمیر رکشا چلوونکي وایي پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته بېروزګارۍ په دې ښار کې د رکشو شمیر لا پسې زیات کړو. د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي فارغ رفیع الله وایي د دندې په لټه یې د ډېرو دفترونو دروازې وټکولې، خو بالاخره اړ شو چې رکشا واخلي او د خپلې کورنۍ لپاره پرې یوه مړۍ نفقه برابره کړي.
بس دغه یو رشکه م اخیستې ده، هغه هم په کښتو اخیستې ده، خپله رشکه مې نه ده، او بس ته مزدوري پرې باندې کوو. او مزدوریانې چیرته دي؟ تاسو خو ګوره چې ټول جلال آباد ښار دا د رشکو نه ډک دی، او دغلته قرارې ولاړې هغه بېخ سوارلۍ پیدا کېږي نه سر نه تر ماښامه پورې. داسې 15-16 روپۍ راټولېږي، خپله ګزاره کېږي نه، خو بس خپل ځان پرې باندې چلوو، څه وکړو، بله لاره نشته.
د جلال آباد ښاروالۍ د معلوماتو پر بنسټ دا ښار 120 کیلومتره مربع مساحت لري او د وګړو اوسنی شمېر 1 میلیون انسانانو ته رسیږي، خو په دې ښار کې هیڅ ډول منظم ترانسپورټي سیستم نشته او وګړي له رکشاو ګټه اخلي، چې د ځینو په باور د ښار ښکلای ګډوډه کړي او په دې ښار کې پریمانه غږیز او چاپیریالي ککړتیا رامنځته کړي. د جلال آباد دوه اوسېدونکو زبی الله او عبدالواحد ازادي راډیو ته وویل چې په دې ښار کې تر بل هر وخت د رکشاو شمیر ډېر شوی چې لامل یې ګڼه ګوڼه رامنځته شوي او خلک ورسره په ستونزو کې دي.
په دې وروستیو کې د ننګرهار ښار کې د رکشو تعداد ډېر زیات شوی او ډېر شمیر ګڼې ګونې رامنځته کړي، خلک یې ډېر ستونزو سره لاس او ګریوان کړي، غږیز ککړتیا رامنځته کړی. مثلا یو مریض څوک شفخانې ته انتقالوي عاجل وي، نو ښار کې ګڼه ګوڼه وي، لاره بنده وي، رکشې بیخي ډېر شوي.
په ننګرهار ښار کې د رکشو ګڼه ګوڼه زیاته ده او ښار کوچنی دی، په زیر دی چې خلکو ته سهولت برابر شي او ځای ته په وخت ورسیږي، نو برعکس خلک له ستونزو سره مخ دي.
دوی وایي د دغه رکشاو له امله د ژمي په موسم کې خلکو ته بېلابېلې تنفسي ناروغۍ هم پیدا کیږي. دوی غوښتنه کوي چې د جلال آباد نفوس او مساحت ته په کتلو سره باید حکومت د رکشو د کموالي او یا هم لګ تر لګه د نورو ریکشو په واردولو بندیز ولګوي. د طالبانو د حکومت سرپرستی کابینه هم تیر کال د دوی د کورنۍ چارو وزارت په مشرۍ یو پلاوی ته دنده سپارلې و چې افغانستان ته د ریکشاو د واردولو او په خارونو کې ګرځېدو را ګرځېدو ته یو طرحه جوړه او نتیجې د کابینه غونډې ته وړاندې کړې، خو په دې اړه بیا کوم څه رسنیز نشول. په جلال آباد ښار کې د ریکشاو د زیاتوالي او لامل یې د خلکو د ستونزو او غوښتنو په اړه په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د ولایتي ادارې ویان قاضي ملا عادل د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو وړاندې تر دې دوی ژمنه کړې وه چې د ښاري نظم په هدف د ریکشاو د سب پروسه پیلوي او غواړي چې ښاري ریکشاوې مشخصې کړي.
پښتو خبری مجله پای ته رسیږي، خو دری خبری مجله زموږ هم کار ته سوړندې کوي. سلامونه فیضی.